خوش آمدین لودین صاحب.
ډیره مننه ښاغلی عباس، تاسو هم ستړي مشئ. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و بوري چې روانه میاشت د افغانستان د سولې په اړه په مسکو او انقره کې دوه مهمې غونډې جوړیږي. چارواکي او طالبان دغه غونډو په اړه څه وایي؟ همدا مو د خبرونې د سر موضوع ده. خیبر پښتونخوا کې پرون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ د محدودیتونو پر ضد اعتراض شوی. نو راپورونه هم درته لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د ازبکستان او پاکستان چارواکي د افغانستان پر سوله غږېدلي. افغانستان کې د پاسپورت ویش پر برېښنایي تذکرو مشروط شو او د اسرائیلو صدر اعظم نن متحده عربي اماراتو ته ځي. بشپړ خبرونه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پرون پر راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان پوځ په یو خبر پاڼه کې ویلي، دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د روانې پروسې ترڅنګ د سیمې پر عمومي وضعیت او د دوه هیوادونو ترمنځ پر همکاریو هم خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې د معلوماتو پر اساس دواړو خواوو ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت او ثبات لپاره به په خپل منځ کې اړیکې نور هم زیات کړي. کاملوف پرون د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره هم وکتل. د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي نور یوازې د الکترونیکي یا برېښنایي تذکرو لرونکو ته پاسپورت صادروي. د دغه ریاست له لورې په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه راغلي چې نور به هیچا ته له الکترونیکي تذکرې پرته پاسپورت ورنه کړي. تر دې وړاندې د احصایې ملي ادارې په کابل کې ویلي و چې د کاغذي تذکرو د ورکړې بهیر یې درولی دی. د پاسپورت ادارې په داسې حال کې د پاسپورت ورکړه له برېښنایي تذکرو سره مشروطه کړې چې لا هم د افغانانو لوی اکثریت الکترونیکي تذکرې نه لري او د دغو تذکرو د ویش بهیر هم اوږد او پیچلی دی. د یونان یوې محکمې دوه افغانان تیر کال په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو کمپ ته د ورته کولو په جرم په 15 کاله بند محکوم کړل. د محکوم شو افغان پناه غوښتونکو مدافع وکیلانو پرون ناوخته فرانس پریس خبری اژانس ته وویل چې محکمې دا پریکړه د سې شنبې په ورځ د شپږ ساعته محاکمې په پای کې وکړه. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په لیسبوس ټاپو کې دوه پرله پسې اورونو د موریا کمپ وسوځوه. په دغه کمپ کې له کلونو راهیسې ګڼ شمېر پناه غوښتونکي په بد حالت کې اوسېدل. ویل شوي چې د محکومه شوو افغانانو عمرونه د نیول کېدو پر مهال 18 کاله وو. بل لور ته د جرمني چارواکي وایي چې پرون چهار شنبه یې 26 افغانان په یوه چارتر الوتکه کې کابل ته ولېږدول. دا له 2016 کال راهیسې له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو و دیرسمه جوړه ده. دغه هیواد چارواکو په وینا له یادې مودې راهیسې 1015 افغان پناه غوښتونکي په چارتر الوتکو کې بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. د چارې غبرګونونه هم پارولي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له زیمبابوې سره د دوهمې ټیسټ لوبې په دوهمه ورځ په داسې حال کې بیټنګ ته دوام ورکوي چې پرون یې 301 منډې جوړې کړې. پرون د دې لوبې په لومړۍ ورځ کپتان اصغر افغان له حشمت الله شهیدي سره د ورځې تر پایه ملګرتوب ته دوام ورکړ او په ګډه یې 168 منډې وکړې او لا هم نه دي سوځېدلي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن پنځشنبه په لومړي ځل متحده عربي اماراتو ته ځي. ابو زبي ته د نتنیاهو سفر د اماراتو د رسمي بلنې له مخې ترسره کیږي. دا به په تیرو شپږو میاشتو کې د دوه هیوادونو د اړیکو له عادي کېدو وروسته متحده عربي اماراتو ته د اسرائیلي صدر اعظم لومړنی سفر وي. نتنیاهو په وروستیو میاشتو کې څو ځلې په ضمني ډول ویلي و چې د اړیکو تر عادي کېدو وړاندې هم متحده عربي اماراتو ته تللی او د دغه هیواد له مشرانو سره یې کتلی دي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر تایید کړي چې نتنیاهو به د رسمي میلمه په توګه د متحده عربي اماراتو له امیر محمد بن زاید سره وویني. ویل کېږي چې د نتنیاهو دا سفر به ډیر لنډ وي او یوازې به د دریو ساعتونو په مخوي. وروستی خبر همدا چې ایرانی چارواکي وایي چې د کورونا ضد چینایي واکسین سینوفارم ته یې بیړنۍ اجازه ورکړې ده. د ایران د درملو او خوراکي موادو د ادارې ویندوی پرون وویل چې د اوس وخت لپاره د دغه واکسین ویش او تزریق معنا نه دی. پرون پاکستان هم د دغه چینایي واکسین ورکړه له دې سره سره پیل کړه چې د پاکستان طبي کارکوونکو د هغه پر اغیزمنتوب شکونه څرګند کړل. آزادی رادیو ته غوږی په دې خبرونه کې. ترکیه او روسیه د افغانستان په اړه غونډې جوړوي. پر افغان دولت سربیره طالبان هم پکې د ګډون غور کوي.
د مسکو د انقرې د غونډو په اړه باندې لکه مخکې چې هم ویلي دي، تر اوسه پورې موضوع زموږ تر څېړنې لاندې ده. موږ به وروسته د رابط خپل موقف ووایو.
د عوامي نېشنل ګوند غړو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تګ راتګ محدودیتونه وغندل.
خپله خاوره خپل اختیار، خپله خاوره خپل اختیار.
کابل کې د نیالګیو کېنولو کمپاین پیل شوی.
کچیرته د هیواد هر یو غړی یو یو ونه خپل کور په مخ کې یا همداسې په نورو ځایونو کې کېنوي، به موږ سرسبزه او ښایسته افغانستان لرو.
د افغانستان په اړه د یو شمیر نړیوالو رسپانو تبصرې هم درته لرو. دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. ټاکل شوې ده چې د روانې میلادي میاشتې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د سولې په اړه دوه مهمې غونډې جوړې شي. روسیه د افغانستان دولت او وسلوالو مخالفانو ته بلنه ورکړي چې د سولې په اړه د خبرو لپاره مسکو ته ورشي. په همدې حال کې د امریکا په غوښتنه ترکیه غواړي چې افغان مشران د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره یوې مهمې غونډې ته وربولي. د دغو غونډو په اړه د افغان خواوو غبرګون څه دی؟ په دې اړه پام وکړئ. د عصمت ساروان راپورت.
د افغانستان حکومت د ملي مصالحې عالي شورا او طالبان د مسکو په غونډه کې د ګډون په اړه مشورې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له سلام مشورو وروسته به د مسکو د کنفرانس په اړه له روسیې سره خپل نظر شریک کړي. د وزارت دا خبره وروسته له دې وکړه چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره د مسکو د کنفرانس په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ګران هیواد په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
روسیه سفیر افغان سیاسي رهبرانو شخصیتونو ته مسکو کې د کانفرنس کې ګډون لپاره د لیګل سرویو بلندیکونو پاکله خبرې وکولې او بهرنیو چارو وزیر ته معلومات ورکړه. بهرنیو چارو وزیر د روسیې رول د افغانستان د سولې او د سیمه ایز اجماع په اړه مهم وباله او د روسیې له ملاتړ او مرستې نه قدردانی وکړه.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویندوی فریدون خزون وایي چې د شورا هم تر اوسه پورې د مسکو په کانفرنس کې د ګډون یا نه ګډون کولو په اړه پریکړه نه ده کړې. خزون په عیني حال کې وویل
روسیه یو بنلیک د ملي مصالحې د عالي شورا ته د مسکو په ناسته کې د ګډون د پاره سپارلې ده. تر اوسه موږ تصمیم نه دی نیولی چې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس به په دې ناسته کې ګډون وکړي کنه، بلکې په دې اړه بحثونه او مشورې شته. هر کله چې مشورې پای ته ورسیږي او هر تصمیم چې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ونیو هغه به روسیې ته اعلان شي.
روسیه د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت، طالبانو او اغیزمنو شخصیتونو په ګډون روانه میاشت په مسکو کې د یوې غونډې تابع نیولې ده. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ترکیه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غوښتنه د افغانستان د سولې په اړه د بن د کنفرانس په شان د یوې غونډې کوربه توب ته چمتووالی ښودلی دی. طالبان هم وایي چې تر اوسه پورې د مسکو او انقرې په غونډو کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو ویندوی محمد نعیم آزادی رادیو ته وویل
د مسکو د انقرې د غونډو په اړه باندې لکه مخکې چې هم ویلي دي، تر اوسه پورې موضوع زموږ تر څېړنې لاندې ده. موږ موضوع په رابطه څېړنې کوو، انشاءالله بیا وروسته د رابطه خپل موقف ووایو.
سره له دې چې د افغانستان حکومت او د ملي مصالحې عالي شورا تر اوسه پورې د مسکو په غونډه کې د ګډون پریکړه نه ده کړې، خو د دې شورا بیان وایي چې د افغانستان په سوله کې د روسیې او د سیمې د نورو هیوادونو رول ورته مهم ښکاري.
یو سوله ییز افغانستان د سیمې په ګټه ده او په یو سولیز افغانستان کې به په سیمه کې ګڼ اقتصادي، ترانزیتي او سوداګریز فرصتونه ایجاد شي. ټول د سیمې ټول هیوادونه به له دغو فرصتونو څخه استفاده وکړي.
ټاکل شوی دی چې د مسکو غونډه په انقره کې د افغان مشرانو تر غونډې څخه باندې یو غونډې باندې یعنی د روان مارچ په 13 جوړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
کچیرته انټرنیټ لري د انټرنیټ لارې هم زموږ خبرونه اوریدلی شي. زموږ د وی پانی پته ده azadiradio.com. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې پرون د عوامي نېشنل ګوند غړي سره راټول او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تګ راتګ بندیزونه او محدودیتونه یې وغندل. دوی ویل لکه چې پر تورخم او نورو لارو ویزې جبري شوي، د پښتنو ولسونو تګ راتګ ټکنی شوی او سوداګري هم کمه شوې. په دې اړه پام وکړئ د مشال د خبريال راپور ته.
د مارچ په لسمه د عوامي نېشنل ګوند مشرانو او کارکونانو د خیبر درې په لار ټول رکاوټونه لرې کړل او ماښام پنځه بجې لنډ کوتل ته د لاریون په شکل کې راورسېدل او د تورخم لار ورته پولیسو په مکمله توګه تړلې وه او جلسه یې د تورخم په ځای په لنډ کوتل کې ترسره کړه.
خپله خاوره خپل اختیار، خپله خاوره خپل اختیار.
د لنډ کوتل بازار په بادشاہ خان چوک کې دغه جلسې ته د وینا په وخت د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان وویل چې په تورخم کې د سختیو او مختلفو بندیزونو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم ډیر رقم شوی.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په 2012 کې بزنس 2 بلین ډالرو او د کم چې تمه چې 5 کالو کې مثال 2019 پورې بدا 2 بلین ډالر په ځای 10 بلین ډالر دزي. خو په مې 2014 کې تورخم بند شو او کاروبار او روزګار ایک دم پخکته پریوتل. چې کوم ځای کې د پاکستان ټولې دنیا سره د تجارت شراب بره روانه ده، اماغ حالاتو کې د پاکستان د افغانستان غاړې ته د تجارت شراب 3 میسې ته را رسېدلې ده، 4 میسې ته را رسېدلې. بزما آغا افغانان ورونو چې کوم افغانستان کې اوسېدل، هغوی به د صحت دپاره راتلل، د سهولیاتو دپاره، تعلیم دپاره به راتلل، تجارت دپاره به راتلل، صنعتکارۍ دپاره به راتلل. نن هغه ټول موږ اینو چې هغه بند دی. نو زمونږ دا مطالبه ده او دا سجیشن دی چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دی صنعتکاری تجارتکاری ټیکس نه فارغه کی، ډیوټي دې ته ختمه کی.
ایمل ولی خان په تورخم کې د ګاډو مسافرو سنبالولو ادارې نېشنل لوجستیک سل د رویې په سرحدي سیمو کې په باړ لګولو او د پولیس سنبالولو پالیسۍ لاندې لګول شو محدودیتونو باندې نیوکې وکړې.
وضاحت پکار دی چې د 2014 نه پس د دغه کانټاتار د لګېدو نه پس آغا اکٹیویٹیز زیاد شوی دی، آغے کے کمے ندر آغلے، پکم بال لگی دلی دی، زمان پیسے ولی ضائع کرے شوی او داغے مقصد ولی دے کام توازے ہاں نکرے شو. من طول عمر دا کرخینا اخوا دے خوا تک را تک بغیر دا ویزے کرے دے. ستاسو فالسی دا ویزو بزور ازو، خو میرا بانی دیو کی ملت افغانستان او ملت پاکستان چې د ویزو پالیسی دی آسان جوړ کی چې دا پښتانه تش تجارت نه خپل رشتہ دار ولا غم خادولا خپ آسان یو بل کرت خیرات شي.
د عوامي نېشنل ګوند باجوړ شیخ جنزاده هم په دې جلسه کې شریکو او دوی مشال ریډیو ته ویل چې په کار د افغانستان سره لګیدلې ټولې لارې دی ورته خلاص کړل شي.
مونږ ته چې کوم دی د باجوړ نه د وانا پورې څومره چې تاریخي لارې دي دا بندي کړې دي، زمونږ تګ راتک دی بند کړی دی، زخمی څوک اخوا دی خوا نشي راوړلې. نو مونږ نن په دې غونډه کې چې کوم دی دا غوښتنه په کلک انداز کې دا ټول قام کوو چې مهرباني وکړه د نواب پاس کنډو آزاد کا، لیټی پاس آزاد کا، گاخی پاس آزاد کا، تور خم چې کم دی 24 گھنٹې کلاو ساته، دلته تکلیفونه سوداګرو ته عام خلکو ته مور کوا.
د خیبر ډیپټی کمشنر دی جلسې تر سره کولو اجازه نه ورکړي او په یو نوټیفیکیشن کې ویلی وو چې د کورونا وایرس د کیسونو زیاتېدو لامل د داسې جلسې اجازه نشي ورکولای. د خیبر پولیسو په مختلفو چیک پوسټونو باندې د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر کسان نیولي وو او تر شپې نه وخته پورې په تاڼو کې ایسار کړي وو چې ځینې پکې بیا پرې خودل شول او د دغه ګوند عہدیداران تور پورې کوي چې د دوی په کارکونانو پولیسو تشدد هم کړی. خود خیبر پولیسو دا تورونه رد کړي. د خیبر انتظامی او امنیتی چارواکي وایي چې د کورونا وایرس لومړی څپې په مهال د وفاقي حکومت په وینا تیر کال یعنی 2000 کې شپږو میاشتو لپاره د تورخم دروازه تړلې وه، خو اوس یې څلېرشت ساعته سوداګرۍ منصوبې لاندې تجارت لپاره خلاصه کړې. دوی وایي په 2016 کې یې د پولیس سنبالولو پالیسۍ لاندې پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی او دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په تورخم دروازه د وسلوالو د تګ را تګ مخه ونیسي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې دا مهال په تورخم دروازه په هفته کې شپږ ورځې دواړو خواوو ولسي وګړي تګ را تګ کولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په خیبر پختونخوا کې له اعتراض ورستنیګو په میدان وردګو کې یو بل اعتراض ده. دغلته د میدان وردګو یو شمیر اوسیدونکي وایي د دې ولایت په مرکز کې د برېښنایي تذکرو دفتر بیرته پرانستل شي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو له تیرې یوې میاشتې راهیسې د برېښنایي تذکرو د دفتر مخې ته د تحسن خیمه وهلې او غوښتنه کوي چې په دغو نویو تذکرو کې د ولایت له نوم سره چې اوس وردګ دی د میدان کلمه هم ورزیاته شي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
دا په میدان وردګو کې د یو شمیر هغه اعتراض کوونکو ژغونه دي چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې په دې ولایت کې د برېښنایي دسکرو د دفتر مخې ته د تحسن خیمه وهلې او غوښتنه کوي چې په یادو پیژن پاڼو کې دي د دې ولایت نوم میدان وردګ ولیکل سي. دولت تر اوسه پورې د دې اعتراض کوونکو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. همدارنګه داسې کوم اقدام یې هم نه دی کړی چې په میدان ښار کې د برېښنایي دسکرو د ویش مرکز د هغو په مخه پرانیزي چې غواړي دا دسکرې واخلي. د دې ولایت د ښځو چارو رئیس شکیلا غنی له دولته غوښتنه کوي چې د قومونو د یووالي پر لور دې ګام اوچات کړي او رامنځته سوې ستونزې دې حل کړي.
تذکرو ته ضرورت لرو، معاش اخیستلو لپاره پس همان میاشتې نه ټاکل شوی ده چې معاش به د معلمینو او مامورینو د رایه د الکترونیکي تذکرې نه ورکول کیږي. نو مشکلات فوقالعاده زیات دي. خلکو مریضان شپخانو کې دي، د پاسپورت اخیستو دپاره الکترونیکي تذکرې ته ضرورت لري، خو متاسفانه چې په ولایت کې الکترونیکي تذکرې بندي دي.
د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي جواد هم ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنایي دسکرو د دفتر تړل کېدو ناروغان هم له ستونزو سره مخ کړي دي. دا خلک غواړي چې دولت په میدان وردګو کې د برېښنایي دسکرو د دفتر د پرانیستې لپاره هر اقدام چې کولای سي ودی کړي او دا دفتر دې پرانیزي. هغه اعتراض کوونکي چې د برېښنایي دسکرو دفتر یې تړلی د هغو سړیو او ښځو غوښتنې پر ځای ګڼي چې وایي دا مرکز دې ورته پرانیستل سي څو خلک دسکرې واخلي، خو ټینګار کوي چې دولت یې هم د دوی حقه غوښتنې ومني. د میدان وردګو ولایت د ولایتي ادارې مسولین وایي د اعتراض کوونکو دا غوښتنې د دوی له وسه پورته دي او دوی په کابل کې چارواکو ته رسولي دي. موږ د اعتراض کوونکو غوښتنې په مرکز کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې سره شریکې کړې. د دې ادارې ویاندي نرګس مومند راته وویل د میدان وردګو د اعتراض کوونکو غوښتنې مو په رسمي ډول جمهوري ریاست ته استولې دي. نوموړی وایي د مترزونو د غوښتنو په اړه به ډیر ژر له جمهوري ریاسته ځواب ترلاسه کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس پر راشو دې ته چې نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري. فریبا ظاهر ته به غوږ شو چې ځینې ورسپانې کتلې.
انډین اکسپریس ورسپانې د افغان میرمنو قربانیو ته د درناوي په نامه یوه مقاله خپره کړې ده. لیکوال وایي له طالبانو سره د سولې خبرو په ترڅ کې د ښځو د حقونو څخه تېرېدل به یو شاتګ وي. لیکوال وړاندې لیکي د افغانستان د دولت پلاوی او د طالبانو غړي به په دوحې کې د سولې مذاکراتو پر میز د ښځو ازادیو او اساسي حقونو په اړه احتمالا ډېرې دعوې وکړي. په داسې حال کې چې د حقونو د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان په اساسي قانون کې ځای کړل شوی دی. انډین اکسپریس لیکي د ښځو د اساسي حقونو او اساسي قانون څخه ملاتړ د دوحې په مذاکراتو کې د افغانستان د دولت د پلاوی له ډېرو مهمو مسالو څخه دي. خو ورځپاڼه لیکي چې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو تفسیر بل څه دی. طالبان ټینګار کوي چې ښځې باید د اسلامي شریعت سره سم له خپلو حقونو او ازادیو څخه کار واخلي. ځینې ښځې بیا وایي چې د طالبانو د څرګندونې مشخصې نه دي. په نویمو میلادي کلونو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ښځې له کوره بهر د کار او تعلیم له حقونو بې برخې وې. بریسبن ټایمز خبرونه بیا د یو افغان پناهغښتون کې په اړه لیکنه کړې چې د استرالیا په ستره محکمه کې د کډوالۍ اړوند قضیه د هغه واد د کډوالو چارو له وزیر څخه وګټله. په یو لیک کې د یوې نیټه نشټوالي لوی رول ولوباوه چې په محکمه کې د افغان پناهغښتون کې پر وړاندې د استرالیا د کډوالو چارو وزیر پیټر ډاټن غوښتنه ناکامه سي. تما ود افغان له کوینزلند څخه بیرته ډیپورت سي. د دې مقاله لیکوال د افغان پناهغښتون کې یوازې ای اف ایکس ولس نومولای چې په 2009 کال کې استرالیا ته رسیدلی او د هغه کال په وروستیو کې د خوندیتوب ویزا ورکړل سو. د افغان په 2014 کال کې یو بل کس د بدني زیان درسولو په جرم په 1 کال باندې محکوم سو. د 2014 په جنوري کې د کډوالو چارو وزارت د یاد افغان ویزا لغوه کړه. د لیکوال په خبره افغان پناهغښتون کې ته په دې اړه د استول سوي لیک یو برخه لوستل سوي و او هغه د چي د جرمي عمل لپاره یو ویزه لغوه سوي ده او د کولای سي پاتې وشتو ورځو کې د ویزه د بیرته راګرځولو لپاره د استرالیا سرحدي پولیسو ته غوښتن لیک ورکړي. که څه هم د لیکوال په خبره د لیک رسميت ترسره سوي خو د محکمې اسناد ښيي چې افغان پناهغښتون کې ظاهرا د لیک په محتوا نه دی پوهیدلی. د بریسبن ټایمز په دې مقاله کې راغلي چې د دې هلک ژبه هزارګي و او ماته انګلیسي ژبه یې ویله. په انګلیسي ژبه د لیک لوست پوهه محدود و او هم د طالب وسلوالو د جګړو له کبله له یو ډول رواني ناروغي هم کړې ده. د زندانیانو د حقوقي خدماتو څانګې د کډوالو چارو وزارت ویلي چې د ویزې د لغوه کېدو لیک له سره واستوي خو وزارت له دې کاره ډډه کوله ځکه لومړنی لیک یې قانوني باله. د محکمې د پرېکړې یوه عمده برخه دا وه چې د کس اته ویشت ورځې ټاکل سوي وي چې باید د ویزې د بېرته راګرځولو لپاره غوښتنه کړې وای خو دقیقه نېټه یې نه و ښودلې. لیکوال په دې مقاله کې اشاره کړې چې په دې ډول قضیه کې وزارت باید دا څرګنده کړې وای چې یاد افغان دی د لیک ترلاسه کېدو له پایله په اته ویشت ورځو کې غوښتنلیک بیا وسپاري.
اوس هم راځو د افغانستان د تاوتریخوالي او ناامنیو اړوند یوې موضوع ته. او هغه هم دا چې په افغانستان کې د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وایي په تیر یو کال کې د خزینه خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي سل پیښې ثبت کړې چې شلې د هیواد په پلازمینه کابل کې دي. د دغه مرکز مسؤلینو په کابل کې یوې خبري ناستې ته ویل د کورونا ویروس هم د خزینه خبریالانو پر ژوند ناوړه اغیز کړی چې له امله یې دا مهال شاوخوا له شلو زیاتې خبریالانې په کورونو ناستې دي. تفصیل یې زموږ د خبریال په راپور کې.
په افغانستان کې خبریالي ټولو ته سخت کار خو ښځو ته د نارینهو په نسبت ډیر سخت دی. په هرات کې حسینه عظیمی او په کابل کې سونیا اکبری وایي په افغانستان کې خبریالي په یوې ستونزمنې حرفې اوښتې ده.
دا چې یو خبرنگار په مرګ باندې تهدید شي خېل شکه چې د هغوی پر روح روانم بد اغیزه کوي. د دې باعث کېږي چې د دوی د ژوند او د دوی د کاروبار پر کیفیت باندې زښت ډیر منفي اغیز ولري او د دې باعث کېږي چې دوی د خپل د کار څخه پلاس وخت هیله لرو او د ان شاء الله حکومت او امنیتي نهادونه بنسټونه د دې تهدیداتو مخه ونیسي. د وروستیو وختونو کې موږ د دې شاهدان یو چې په ډیری ولایتونو کې مرکز کابل کې انجونی وژل شو. موږ ته هم یو ویره پیدا کړې ده. موږ خپل کارونه په ډاډه زړه باندې نشو کولای. از موږ یوازینی غوښتنه دا ده چې د غشتګو خونه چې د انجونو پر وړاندې او بیا په ټوله کې د ټولو خبريالانو پر وړاندې راپورته شوې دي د غوښتنو ته د پایته کې کېږي او د خبريالانو ژوند خوندي کړي.
د خزینه خبريالانو د ملاتړ مرکز مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری ناستې ته په افغانستان کې د خزینه خبريالانو پر وړاندې روان ستونزمن وضعیت بیان کړ. دغه مرکز وویل امنیتي ګواښونه، هدفي وژنې، د کرونا وایرس خپرېدل او د سولې روانو خبرو اترو خبريالانو په تیره خزینه هغه تر اغیز لاندې راوستې دي. د دغه مرکز مسؤلې فریدین اگزاد وویل د وروستیو نامیو له امله له لسو ډېرې خبریالانې د ولایت پرېښودو او له دې شمېرې ډېرې د هېواد پرېښودو ته اړې شوې دي. دې وویل په وروستیو دریو څلورو میاشتو کې څلور خبریالانې یا د رسنیو کارکوونکي وژل شوي. دا څه پیغام لرلی شي؟ د دې ترڅنګ مو ډېر خبریالان ووژل شول. په خواشنۍ سره چې 1399 لمریز کال مو د ستونزو او ګواښونو ډک و. د ښځینه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 100 قضیې ثبت شوي چې 21 یې په مرکز کې. نرمن نیکزاد وویل تر اوسه د خبریالانو د وژنو قضیو ته بشپړه رسیدنه نه ده شوې. دې ټینګار وکړ چې د دغو وژنو عاملین د ډېر ژر معلومه او ودي نیول شي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان د دغو اندېښنو په اړه وویل:
نسبت رسیدګي به قضایای خشونت و تعدید علی خبرنگاران
د خبریالانو په وړاندې مو د تاوتریخوالي قضیو تر رسیدنه کړې. یو شمېر قضیې تر کشف لاندې دي چې عاملین مو لانه دي نیولې. زموږ د کشفي ځواکونو هڅه ده چې دغه هدف ته ورسېږو. موږ هڅه کوو د خبریالانو اندېښنو ته ځواب ووایو.
د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وویل لدې هم اندېښمن دی چې خزینه خبریالان د سولې د خبرو اترو قرباني نه شي او پر لاسته راوړنو یې معامله ونه شي. خو حکومت تل د ښځو د لاسته راوړنو او د بیان د ازادۍ پر خوندیتوب ټینګار کړی دی.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل
د ډیموکراسۍ تپې سل کاله مخکې
د سو نسلونو ورک زغم پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د ډیموکراسۍ پړاوونه پیړۍ ته د شاګور په لړۍ کې
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورې. وړاندې درته په دویمه نیمایي کې دوه خبرونه لرو، یوه هم د بشري او اساسي حقونو او بل هم ژوند په شیبو کې. خو تر مخکې پام وکړئ یو بل راپور ته. په کابل کې پرون د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د دغه کمپاین په ترڅ کې په ټول افغانستان کې د 20 میلیونه نیالګیو د کینولو خبره کوي. خو د چاپیریال ساتنې فعالان بیا وایي خلک هم باید د چاپیریال په زرغونولو کې خپل رول ولوبوي، نیالګي کینوي او هغه چې کینولي وی پالي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل د مسلم غونډې د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې دغه کمپاین په لړۍ کې به په ټول افغانستان کې 20 میلیونه نیالګي کښېنول سي. د دې ادارې مشر کاظم همایون:
تاکید ادارې ملي حفاظت محیط زیست ډېر
د چاپیریال ساتنې ادارې ټینګار زیات تر د نیالګیو کښېنولو پر ساتنه دی، چې موږ یې پر څارنه هم مسؤول یو. په هغه صورت کې چې د کرنې وزارت او سیمه ییزو ارګانونو ادارې یې په ولایتونو او د کابل ښاروالۍ یې په ښار کې له ساتنې په سمه توګه مدیریت ونه کړي، زموږ ټیمونه به یې په دوامداره توګه وڅاري او جمهوري ریاست او نورو اړوند ادارو ته به یې راپورونه ورکړو.
ښاغلی امایون وایي تیر کال په ټول هیواد کې د نیالګیو د کښېنولو کمپاین په لړۍ کې 30 میلیونه نیالګي کښېنول سوي وه. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټولو دولتي ادارو ته د نیالګیو د کښېنولو په اړه یو حکم صادر کړی دی. محمد اشرف غنی په دغه حکم کې د وزارتونو او په مرکز او ولایتونو کې دولتي ادارو مسؤلینو ته دنده سپارلې ده چې د چاپیریال ساتنې ادارې اړوند ښاروالۍ سره په همغږۍ د نیالګیو د کرلو کمپاین هر کال د کب په 16 نیټه د نیالګیو په کرلو سره رسمان پیل کړي. ښاغلی غنی په مرکز او ولایتونو کې د ملکی او نظامی تعلیمي او تحصیلي موسسو په ګډون وزارتونه او دولتي ادارې مکلف کړي چې په دغه ملي کمپاین کې ګډون وکړي. خو یو شمیر خلک سره لدی چې دغه کمپاین په لیده مهم او مثبت بولي، ټینګار کوي چې د دولت ترڅنګ عام وګړیم باید په دې برخه کې اقدام وکړي او د نیالګیو کښېنولو ترڅنګ د پالنه هم جدي وګڼي. د کابل ښار اوسیدونکو عبدالله احمدزی ازادي راډیو ته وویل:
باید ولسونه د افغانستان وګړي تر هر څه وړاندې په دې برخه کې ډیر متوجه شي او د ځان لپاره د افغانستان لپاره یو نالګی کینوي، تر څو موږ وکولای شو په راتلونکي کې یو ښه زرغون افغانستان ولرو. دا به هم زموږ راتلونکي نسل ته پیغام ورسوي او هم به د هیواد په زرغونتیا کې موږ سره مرسته وکړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو وژما بارکزي هم په دې اړه ټینګار کوي:
کچیرته د هیواد ار یو غړی یو یو ونه خپل کور په مخ کې یا انداز یې په نور ځایونو کې کینوي، نو دا خو معلومه خبره چې یو به موږ پاکه هوا ولرو، بل به موږ سرسبز او ښایسته افغانستان ولرو.
دی وای کچیر هر کال ټول د نیالګیو په کمپاین کې برخه واخلي او خپل وانډا دا کړی، تر څو راتلونکي کلونو کې به د هیواد د ککړتیا او د هوا ستونزه تر ډیره هواره سوي وي. په جاره په تیرو کلونو کې نیوکې دا وي چې نیالګي کښېنول کېږي خو پالنه یې سمه نه کېږي، ډېرو ته اوبه نه رسېږي چې له امله یې وچېږي.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
له دې سره ورو ورو د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. د سهار 8:30 بجې شوې. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوز له لوی درسې سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان پوز په یو خبر پاڼه کې ویلي، دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د روانې پروسې ترڅنګ د سیمې پر عمومي وضعیت او د دوو هیوادونو ترمنځ پر همکاریو هم خبرې وکړې. د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي نور یوازې د الکترونیکي تذکرو لرونکو ته پاسپورت صادروي. د دغه ریاست له لوري پرون په یوه خبر پاڼه کې دا خبره شوې ده. تر دې وړاندې د احصایې ملي ادارې ویلي و چې په کابل کې د کاغذي تذکرو ویش بند کړی. د یونان یوې محکمې دوه افغانان تیر کال په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو کمپ ته د اور اچولو په جرم په 15 کاله بند محکوم کړل. بلور ته د جرمني چارواکي وایي چې پرون چهارشنبه یې 26 افغانان په یوه چارتر الوتکه کې کابل ته ولیږدول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې سره د دوهمې ټیسټ لوبې په دوهمه ورځ په داسې حال کې بیټنګ ته دوام ورکوي چې پرون یې 300 منډې جوړې کړې وې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن پنجشنبه په لومړي ځل متحده عربي اماراتو ته ځي. ابوظبي ته د نتنیاهو سفر د اماراتو د رسمي بلنې له مخې ترسره کیږي. او ایران وایي چې د کورونا ضد چینایي واکسین سینوفارم ته یې بیړنۍ اجازه ورکړې ده. د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلی شئ، پاتې د ازادي راډیو ډاٹ کام. مخکې لدې چې اونیزو پروګرامونو ته وار ورکو، یوه سیمه ایزه موضوع راخلو. د بشري حقونو ټولنو او یو شمیر مدني ټولنو د ایران له حکومت او نړیوالو وغوښتل چې په ایران کې د یوې خیریه موسسې پر ضد د محکمې د حکم په وړاندې ودرېږي. دوی ویلي چې پر ایران فشار راوړي چې د محکمې حکم بیرته واخلي. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان راپور ته، او ورپسې هم 2:19 پروګرامونه مه هېروئ، د اساسي او بشري حقونو، او ورپسې هم ژوند په شیبو کې.
د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ او 14 نورو حکومتي ادارو د ایران له حکومت او غوښتل چې فوراً د هغې غیر حکومتي مؤسسې پر ضد د محکمې حکم بیرته واخلي چې په دغه هیواد کې د بېوسلۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. دوی د دې مؤسسې پر ضد د محکمې پرېکړه پر خپلواکو مؤسسو یو نوی برید بللی دی. د بشری حقونو او مدني ټولنو مؤسسو په یو ګډ بیان کې د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشتر، د بشری حقونو د شورا له غړو هیوادونو او له اقتصادي او ټولنیز شورا هم غوښتي چې دا موضوع د ایران له حکومت سره مطرح کړي او د دې ډول اقداماتو د درولو لپاره پر فشار راوړي، ځکه چې په ایران کې له مخکې څخه مدني فعالیتونه محدود دي. له هغه حکم سره سم چې تیره اونۍ په رسنیو کې خپور شو، ایرانی محکمې د ایران د کورنیو چارو وزارت د دې ارزونې ملاتړ کړی چې د امام علي د محصلانو خیریه مؤسسې له خپل اصلي ماموریت سرغړونه کړې او د مذهبي عقایدو سپکاوی کړی دی. د وزارت د سند په توګه د امام علي د محصلانو مؤسسې له لوري هغه بیان ته اشاره کړې چې د 1919 د نومبر د اعتراضونو له بې رحمانه ځپل کېدو وروسته یې خپور کړی و. د امام علي د محصلانو مؤسسې په یوه بیان کې ویلي، محکمې د ایراني چارواکو له لوري د دې مؤسسې خلاف له کلونو فشار وروسته دا پرېکړه کړې ده. د مؤسسې په تیرو 20 کلونو کې د ټولنې له محرومو خلکو سره مرستې کړې دي. دوی همداراز ویلي چې د دې مؤسسې مؤسس د 2000 شلم په جولای کې ونیول شو او د ایران د اسلامي جمهوریت د مؤسس په سپکاوي تورن شو. نوموړی د همغه کال په اکتوبر کې خوشی شو. د ایران سختریزو په وروستیو کلونو کې د خیریه مؤسسه تورنه کړه چې له خیریه چارو څخه د اسلامي جمهوریت د بدنامولو لپاره ناوړه استفاده کوي او د بهرنیو هیوادونو او نړیوالو لپاره کار کوي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تازه همایون هیواد هرکلی کوم. دا دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې ماشومان په جګړې کې کارول کیږي، دا دې کار پایلې څه کېدلی شي او څنګه یې مخه نیول کیدی شي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څنګه له مشر ښاغلي نجیب الله ببرکزي زدران سره غږیږو. زدران صاحب، دا چې په افغانستان کې جګړه ده، اوس ډېر ماشومان داسې هم دي چې هغوی په دې جګړې کی کارول کیږي، یعنی یو یا بل لوری ټوپک ورکوي چې تاسو وجنګیږئ، یا مثال په ځینو مواردو کې دوی سره مرسته وکړي. په جګړه کې د ماشومانو کارولو په اړه کوغه کیږي، د بشري حقونو لاړ خدا څه ډول یو کار دی؟
باید ارزو کوم چې افغانستان کله چې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ته ژمن هیواد دی، د خپل کنوانسیون دوه اختیاري پروتوکول لري چې یو یې د قاچاق او اختطاف او د ماشومانو د ښځو د خرڅ هغه دی چې باید خرڅ نشي، او بل پروتوکول د ماشومانو نه ګډون د مسلحو قواو په لیکو کې. متاسفانه لیدل شوي دي چې تر ځینو مواردو کې د ماشومان په ښکېلو خواوو کې موجود دي، ولې هغه راپور یا هغه گزارشونه چې موږ پې کار کوو او زه د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان چې راپور ورکوي د ماشومانو ښکېلتیا په مسلحو قواو کې، خوشبختانه اوس په اردو او پولیس او په ملي امنیت کې په ندرت لیدل کیږي چې ماشومان دی په دې قطعاتو کې وي، ولې په د خلکو وربکیانو د خپل خلک چې مثلا خپل کلي او بانډونه ساتي د ولسی خوځښتونه په دې کې د تذکري یا د نشتوالي له امله یا مثلا د ځینو اداري فساد له امله په ډېرو مواردو کې چلته دقیق نظارت نشته. ممکن ځینې ماشومان وي او خیل مشتدي چې لیدل شوي دي، ولې زموږ خاص دا دی چې چون افغانستان دغه خپل گزارش د ماشومانو د حقونو کانونسیون ته ورکوي، خوشبختانه په دې منظم لیکو کې نشته، ولی په ځینو موارد کشته چې د کانونسیون له مخې دا منع دي او ماشومان باید په دې جنګي هغه کې ښکېل نشي په هر ناوه چې وي، دا که توپک په غاړه وي، دا که مثلا آشپز وي، دا که جاسوس وي، دا که مخبر وي، دا که هسم کړی دی نظامي ځایونو په شاوخوا کې دی ګرځي، دا منع ده او دا د جنګي جنایت له جملې څخه شمېرل کیږي.
تاسو هغه سروې چې کړی دی یا په دې برخه کې مو کار کړی، څومره ماشومان داسې دي چې هغوی مثال جګړې په برخه کې د ښکېلو ډلو لخوا کارول شوي دي، او ولې له دې ماشومانو استفاده شوې سره لدی چې دا کار منع ده؟
ما تاسو ته ارزو کوم د افغانستان په خوا کې د افغانستان د قوتونو کې چې موږ د هغې څخه څارنه کوو، هغلته هغه سن د استخدام د افرادو په ملي اردو ملي پولیسو په دې ملي امنیت کې هغه معلوم دی، ما دا تو چې په دې کې وجود نه لري، ولې په ځینو مواردو کې ممکن وي. دا چې ولې دا دواړه خواوې یا یو یا بل دا استخداموي، دا ممکن وجه د فخر له وجه نه وي، ممکن د دوی تحرک له مخې وي، ممکن آګاهانه وي، ممکن ناآګاهانه وي، ولې په هر حالت کې شوی که دوی در فقر نه استفاده کوي، که دوی مثلا دوی تا تبلیغ کی د ماشومانو کارول په جنگ کې د ماشومانو د اصول او د بین المللي بشر دوستانه قوانینو خلاف دی، باید دا کار ونشي هر څوک چې کوي.
که چیرې ماشومان په جګړې کې کارول کیږي، پایلې به څه وي؟
یو خو دوی خپل د ژوند حق د لاسه ورکوي، بل دا چې دوی د ښوونې او روزنې بهیر مختل کیږي، ښوونه او روزنه د لاسه ورکوي، د دوی بل هغه اجتماعي مسؤلیت دی، بل دا چې دوی د مختلف خطرونو سره مخامخ کیږي، ممکن د استفادې د ناوړه استفادې د قاچاق د اختطاف مثلا د ژوند حق له لاسه ورکوي، او په خاصه توګه ښوونه او روزنه له لاسه ورکوي، نو دوی د مکتب څخه محروم شول.
د کومو قوانینو له مخې، البته د نړیوالو او ملي قوانینو له مخې، ماشومانو کارول په جګړې کې منع ګرځول شوی؟
د ماشومانو د حقونو د کانونسیون له مخې، د ماشومانو د حقونو د کانونسیون د پروتوکول له مخې، د ماشومانو د نړیوال اعلامیې لمخی او د اساسی قانون کم شده ماشومانو ته خاص پاملرنه شویده پدا چه د کورنۍ محیط د اساسی قانون لمخی د خزو و ماشومانو ته چه باید زیاد توجه وشي هم دا وجه ده چه دوی مسئولیت ده پاره دوی د وده ده پاره دوی د خوانه و روزن ده پاره باید زیاد توجه وشي دا تاکید شویده نه دا چه دوی مثلا پا جنگ کیل
البته خیلی غاړی دا ردوی دوی دا وای چې موږ خپل دا کار نه کوو خو خپل دا ماشومان راځي که څوک خپل اختیار هم ورزی څه ډول باید مخاوني ولشي
زه عرض وکم چې دلته قوانین موږ چې د ځین نظارت کوو په اصطلاح د ملي پولیس او امنیت او ملي اردو دلته قوانین د دوی هغه لاهیا د استخدام موجوده ده د هغې له مخې کیږي او ممکن دلته هم نه وي ولې په نورو ځایونو کې د هرې خوا ښکېل خواوته چې دوی یا په دولتلم ورزی هغوی ته باید توصیه وشي چې حداقل دا سند دوی د هغه نه دی دوی باید په دغه سند کې درس ووایي دوی باید ښوونې او روزنې ته مخه کړي او که د ډېرو مجبوریت نه استفاده کوي دولت مکلف دی چې د کورنیو د ښه اقتصاد لپاره منظم پروګرامونه او برنامې ولري تر څو یو څوک د ډېرو مجبوریت له امله په داسې ممکن د معاش له خاطر لاړ شي د دې ځایونو څخه ډډه وکړي او حکومت مکلف دی چې د ژوندانه ښه شرایط هم کورنۍ ته او ماشومانو ته میسر کړي تر څو دوی ترجیح ورکړي چې دوی مثلا ښوونه او روزنه ته مخه کړي او د خطر سره مثلا د خطر په وړاندې په اصطلاح هغه کچه یې راټیټه کړي او دې خواته مخه ونه کړي
کیدای سي داسې ماشومان هم وي چې کورنۍ دا ستونزه ونه لري خو په کلیو کې تللي دي هغه ماشومان یا تنکي ځوانان چې مرونه له 13 کلونو ښکته دي ځینو ډلو جذب کړي دي او جنګوي کورنۍ څه ډول کولی شي په خپلو اولادونو خیال وساتي چې دوی چې ماشومان یې نورې ډلې ځان ته جذب نه کړي او هغوی ونه کاروي په جګړې کې
څومره چې کورنۍ سالم مصروفیت خپل ماشومانو ته مهیا کړي دا که په کلي کې وي دا که په کور کې وي دا که په ښوونځي کې وي یا په کورس په بل ځای کې وي دومره به د ماشومانو دغه تصمیم مخه نیول شوی وي کله چې میندې او پلرونه د خپلو ماشومانو د تربیت او د دوی سره په تفاهم کې مثلا ډېر نږدې وي دا ډېر تر ډېره حده پورې د میندو او پلرونو دنده ده چې دوی خپلو ماشومانو سره ډېر زیات په تماس کې وي دوی وڅاري دوی چیرې ځي دوی چا سره ګرځي که دغسې یو نظارت وي زه فکر نه کوم چې ډېر ماشومان به په خپل سر اړ شي چې دوی زړه وغواړي لاړ شي
د دې لپاره چې په عموم کې ماشومان په جګړې کې ونه کارول شي ستاسې نظر څه دی یعنې کومو مسایلو ته باید ښکېل اړخونه پام وکړي یا هم ټولنه چې بالاخره ماشومان د جګړې قربانیان نه شي
دمو خپل غلط دا پیغام دی چې دوی په هغه ځای کې ماشومان اوسیږي حداقل د جګړې د قوانین چې دوی په پویږي هغه ته احترام وکړي هغه د تفکیک اصل هغه د توازن اصل ته باید رعایت کړي د بین المللي بشردوستانه قوانین او اصول چې دی هغه ته ژمن پات شي او په هغه ځایونو کې چې هلته ملکي اهداف دي د هغې ځای څخه مثلا د عملیات څخه ډډه وکړي زه فکر کوم چې که دا دوی رعایت کړي ممکن د ماشومانو دغه ښکېلتیا او د ماشومانو دا چې دوی خپل ژوند په دې فعالیتونو کې لاسه ورکوي دا کچه به راټیټ شي
د افغانستان د بشر حقونو کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي چې ماشومان د جګړې لیکو لرې وساتي
د موږ خو دنده دا اوس د ماشومانو په ټوله په ټولیزه توګه په مجموع کې مسؤلیت د ماشومانو خوندیتوب دی چې تر ډېره ځایه پورې په بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې ممکن ځینې موارد چې د دوی نظارت دی د دوی ساتنه ده د دوی څخه ملاتړ دی هغه وي ول تر ډېره زیاته پورې د دې مسؤلیت او د مسؤول ژوند تامینول د دولت وظیفه ده چې هغوی باید ماشومانو ته خوندي چاپېریال برابر کړي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښمن د دې ته چې ماشومان په ښکېلو غاړو کې نه وي په دا چې د دې قوانینو له مخې منه دي او دوی د دوی د تلفاتو کچه هم په اصطلاح چې دوی څاري او چې په جنګونو کې یا په ښکېلو غاړو په فعالیتونو کې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي هغه څاري د دوی هغه شمېره مثلا کاره کوي یا دولتونو ته مثلا د خپل هغه اندېښنه څرګندوي چې د ماشومان متاسفانه په دغه فعالیتونو کې خپل ژوند د لاسه ورکړي د ماشومانو څخه باید ملاتړ وشي د ماشومانو څخه باید حمایت وشي او ماشومان وژغورل شي او ډېره زیاته توجه د ماشومانو هغه مسایلو ته وکړي چې د دوی په ژوندانه پورې د ښه ژوند لپاره تړلي دي دا د موږ وظیفه ده ولې د دوی تګ چې دوی ښکېلو غاړو ته ځي هر خواته چې ځي ما تاسو ته وویل چې په د دولت په اړخ کې هغه سند استخدام د مسلح قواو معلوم دی چې دغې څخه موږ نظارت لرو، ولې په نورو خواوو کې دا د موږ دنده نه ده چې مثلا د هیواد نه یا په مختلفو مواردو کې ماشومان وڅارو چې دوی کوم غاړه ته د څه شي په مقصد ځي، د اقتصادي وجه، د کمزورتیا په وجه ځي، د نورو مواردو په هکله دوی غواړي چې لاړ شي. دا نو په دوی پورې تړلی ده چې زیاتره یې د کمیسیون هم د دوی میندې او پلرونه او هغه ماحول چې دوی اوسیږي هغه مسؤلیت لري.
مننه درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کجی به دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا د کوترو د پیدایې پیغام وړلو او کوتر بازی په تاریخي پس منظر پوهیږئ؟
کوتره یو باز خو د سولې او بل د مینې او هغه د زړه د بیان یا د زړه د خبرو
کوترو د سترګو سرواله تشبیه شوی دی چې ده سرخی چشم کبوتر را نمیدانی زی چیست. نامه ام را می برد و بر حال دلم خون می گیریست. پاکه او معصومه پرنده ده.
عربی که یو شیر ده چې هغه له اسلام نه مخته ویل سوی ده: حمامت و جرعه حومت و جندل اسجعی فانت بمراء من سعاد و مسمعی. ایدی تاریخ تر 2000 کلونو پورې شاوخوا ستا.
نن په همدې حق لغږیږو. په پیل کې په افغانستان او نړۍ کې د کوترو او کوتربازۍ په لرغونتوب خبرې کوو، ورپسې د کوترې سپېڅلتوب، معصومیت او کلا په ادبیاتو کې څېړو، او په آخر کې د کوتربازۍ په هکله مرکه لرو.
قدرمن اوریدونکو، کوتره هغه ښکلې معصومه الوتونکې او تل پاره برخه کې مثبت سمبول دی چې په اکثرو هیوادونو کې په بیلابیلو رنګونو د شنه آسمان په صافه او پاکه هوا کې الوزي. کوتره زموږ په هیواد کې د سولې او نیکمرغۍ نښه ګڼل کیږي. که څه هم د کوترې د پیدایښت دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو بیا هم داسې ویل کیږي چې 3000 کاله وړاندې به یونانیانو له کوترې څخه د پیغامونو په وړلو کې کار اخیسته، چې دا کار زموږ په هیواد کې هم د تاریخ په اوږدو کې شوی دی. کوترې په اسلامي هیوادونو کې بیا په زیارتونو کې ډېر لیدل کیږي. د بیلګې په توګه په بلخ کې د مزار شریف روزه، په هرات کې خواجه عبدالله انصاری، او په کابل کې د سخی زیارت او شاید شمشیره یادولی شو. موږ د کوترو د تاریخ او دا چې په کومو هیوادونو کې ډېرې دي، د علومو اکاډمۍ د دینی برخې له علمي غړي نورالله کوثر څخه پوښتلي دي.
معمولا خلکو په کورو کې هم ساتلی دي، په زیارتونو کې، په جوماتونو کې، په تاریخي ځایونو کې، په قلاګانو کې، په حرمین شریفینو کې هم دا کفتره ډېرې زیاتې دي. په مکه او مدینه کې په عربي کې یو شعر ده چې هغه له اسلام نه مخته ویل سوی ده، او هغه د سعاد په نوم یو شاعر و. هغه ویلي دي: حمامت و جرعه حومت و جندل اسجعی فانت بمراء من سعاد و مسمعی. و معلقاتنا و معلقولة له اسلام نه یو نیم سل کاله مخکې هم دا شعر ویل سوی و. د شعر معنا دا ده: وهي هغه کفتره، تو ډیر نیک بخت او نیک مرغ مرغی، ته داسې یو ځای کې ناشته یې چې زه او سعاد دواړه تا لیدلی سو. دا شاعر په دې شعر کې خپل معشوقې سعاد معرفي کړه، حال دا چې د خپل نوم سعاد و، ته آواز خپل باسا او د موږ دواړو خبرې او بل ته انتقالولی سي. اې دي تاریخ تر 2000 کلونو پورې شاوخوا ستا. امرؤ القیس دا استعمال کړی، سعاد استعمال کړی، دا همدا رقم زهیر ابن ابي سلامه مخکې له اسلام نه تیر سوی یو وتلی شاعر و، دا استعمال کړی. زید په نوم یو شاعر و چې نبی علیه السلام دغه کله شعرونه ویلي، اغه په شیرونو کوم دراغل نو لدین معلومی کی زدا ډیره قدیم و، او دا معمولا د نړۍ په مختلفو ځایونو کې کوتره پکې موجوده و.
روزو دیتا چه کوتره تا پا ادبیاتو که پا کم نظر کتل شویدی. ادیبان وای چه کوتره یوازینی الوتون که دا چه تل دا مثبت نخی پا دول کاری دلی. میرمن آتفان رستانی چه طول مرغان پا تیره بیا کوتره خواخوی نموری زیادوی چه دا کوتره تک دیر خواندوار کوی. هغه د پیغام وونکو کوترو په باب وایي
په پښتو سروکو کې په پښتو کاکړو غاړو کې د کوتر یادونه د سر شوې ده چې اصلا دا د ښایست یو سمبول ده په ادبیاتو کې سندرغاړې هم دا یادوي مثلا په دري کې موږ ډېر مثالونه لرو چې کوترو د سترګو سوروالی تشبیه شوي دي چې دا سرخی چشم کبوتر را نمیدانیزي چیست نامه ام را میبرد و بر حال دلم خون میگریست دغسی تشبیهات شده زما په نظر د کوترو دماغ خاصه ښکلا بایستیګه او د دې معصومیت په فکر کې چې دا ډیره پاکه او معصومه پرنده ده ما چې اوریدلې د کبوترهای نامبر په نامه سره دا تربیه کېدله چې مثلا د یوې سیمې نه بلې سیمې ته په څه رقم دغه کېدله نو دا خاصه تربیه دی غوښتله د دې بڼه کې د دې سترګې د دې هغه د چا خبره مخو کې د دې پښې کنه په سور رنګ سترګې مغه خاص رنګ او د دې دا تګ او رفتار کې او خاصه پاکیم لري دا زما مشته خوښیږي چې ورته وګورمه
افغان لیکوال سید نظیم سیدی بیا د کوترو ډېر صفات بیانوي نوموړی کوتره د امن امنیت خوښۍ او سولې قهرمانه ګڼي
کوتره یو باس خود سولې او بل د مینې او هغه د زړه د بیان یا د زړه د خبرو یا د پیغام د لیک را لیک وسیله و دای دویمه وظیفه و کوتره ډېر ځله په لویو فتوحاتو کې خپل رول ترسره کړی دی مثلا د واکمن او د جنګي قومندان ترمنځ جنګي قومندان او د سیمه ییز قومندان ترمنځ معنا دا چې کوتره کله الوزول کیږي یعنی د سولې پیغام ولسته رسول کیږي نو په ټوله کې کوتره یو مظلوم سیمبول پاتې شوی نه یوازې مظلوم چې ظلم پی شوی بلکې داسې یو مظلوم سیمبول چې د ولس آواز پورته کړی د ولس غږ پورته کړی دی او دا غږ ډېر ځله د خوښۍ د خوشحالۍ د امن د سولې د راوستو غږ پاتې شوی دا یو ښه سیمبول دی د تاریخ په اوږدو کې هم دا یو وظیفه یې ترسره کړې بل په زړه پورې والی زموږ په بحثونو کې دا دی چې موږ ډېر ځله ځینې سیمبولونه ګورو لکه باس شو دې ته ورته ځینې نور شیان دي یا لکه وریز یا لکه بارانونه دا سیمبولونه ډېر ځله منفی یا مثبت کرکټرونه ترسره کوي یو ځای کې ګورئ تاسې مثلا باران ښه تشبیه شوی دی بل ځای کې ګورئ چې منفي تشبیه شوی د نیکمرغۍ ځای دا ده چې کوتره د ادبیاتو په تاریخ کې او د ټولنې په تاریخ کې په منفي توګه نه ده ځلېدلې ټول عمر په مثبته معنا راخیستل شوی
په افغانستان کې اکثره کوترې په عامه اصطلاح بلند پروازي وي کورنۍ واشي او غوښنې کوترې ډېرې لیدل کېږي داسې ویل کېږي چې ځینې کوترې تر څلوېښتو کلونو پورې هم ژوند کولی شي آدم خان چې کوترو ته یې د کور د بام پر سر ځای جوړ کړی وایي کله چې کوترې والوزوي د ټولې ورځې ستړیا یې ختمه شي ځکه نوموړي ته کوتر بازي لویه سرګرمي ده
شیرازی دا یو سور شیرازی دا یو چپ تور شیرازی دا او یو شین شیرازی دا یو پتاینان نومیگی پتاین دا سیا پتاین گلدار دی سور سور گلانه لری
دی کفتر و پخصلات که دی چه دیر خوخیگی؟
کفتر و پخصلات مستی می خوخیگی دی
چرا
خم مستی که؟ دا چه مستی که یو بل سر غنبر وحی هم دا می خوخیگی
مگر اوست دا دیر خیلی دی داولی؟
دا خو اوست سیزن دی کوریز دا بنه که آشه ای اوست کوتر طول غلی دا زار پدرد که دا کنه دا بنه که طول زیز زانه نا
زینی کسان بیا د کوترو فضله مواد درمالو په توګه هم کاروي په دې اکله یو تن کوتر ساتونکی نور الله وایي
بعضی مرضایی که زخم باشه
د کوترو له فضله موادونه د جنو مرضونو لپاره دوا جوړوي او دغه فضله مواد سره بیا ګلانو ته ورکوي او یو شمیر خلک وایي په کوم کور کې چې کوتر وی هلته کوډي او جادو تاثیر نه کوي
دا چې کوتر یو عاجزه او معصومه الوتونکی ده نو اکثره کسان په دې باور دي چې کچېری دوی هغه وزوروي او یای حلال کړی نو لګانو ستونزو او کړهونو سره به مخ کیږي په دې اکله د کابل پانتون مسله مینا د خپل تر کیسه کوي وای چې یو وخت تر کوتر وشتلی و بیا ماغه و چې بندې شو
قومندان چې ودی ورته ویل په دې کفتر باندې به د مرمۍ ډز باندې سو به ګروش سو کې وشتلی شي خو د کاکته اجازه نه ورکول شي هغه یو دی ځکه شرخ دغه لاس لاندې و نو قومندان څو دوه ډز ور باندې وشته د اخر مرمۍ چې پاتې و زما کاکا ورته ویل دا څنګه ماته کې یو ډز ور باندې کومه کله چې دی ور باندې ډز کول دا ډز بیزای اصل خو په دې وخت کې د کفتر چالو تر دې چې د وزرو پورته کړی د وزرو لاندې وشتل شو دا چې د وزرو لاندې وشتل شو کفتر را وخته و دغه سر پرې کړو وین په مغش په غوړې مول شو دغه نور سره دوه کله زندان تیر کړو او دلیل د زندان دا و چې هغه باندې تور پورې شو شته مخدره مواد قاچاق کړی په داسې حال کې چې نه قاچاق کړی دی نه یې رشوت اخیستی دی نه کوم بل موضوع خو په مجموع کې د کفتر علاوه یا د دوی وجلو دوی ښکار کول خنزی یعنی بدکه گنه ده دی زندان نیبراندیه کلش اغا زنگل تا کفتر لپاره تللی و شاگه خرگیه هم ده کشنی کشنی مرغی و بلی هم ده مجموع که کار لپاره تللی و اغا وقتی هم یوزل کفتر ویشتلی و بیر اغی و کشنی برو رفات شو پا مال ابراز پا مجموع که پا کلی که هم خلق هم ده که گنه ده ریش کلش دوی ده کفتری و جنی دوی پسیخی نزی او دوی تطمن یو توان پیخی
یوش مش خلک په دې باور دي چې دوی کوتري علالي کړي نو پایلې خې نه وي لستونزو او غمونو سره مخ کیږي خو دیني عالم نور الله کوثر وایي چې په اسلام کې د کوتري د غوخي خوړل معنی نه دي
عقیده دا ده اگر چې دا عقیده شرعي عقیده نه ده ځینو خلکو عقیده ده زیارتونو یا د وقفي جایونو کوتري دې خوړل جایز نه دي خدا شرعي عقیده نه ده د خلکو یو عنعنوي عرفي هغه ده نسل په نسل خلکو تر هغه ده ولی دې خوړل جایز هم دي د هر کوتري خوړل جایز دي ځکه کوتره لجمله د حلال مرغانو نه ده او خلل جایز دي مو بشریت کې فرمول لرو هر هغه مرغه چې هغه ښکار کولای شي ښکار کوي او نور مرغان او نور موجودات ښکار کوي دغه خلل جایز دي او گوشت خوروي کفتره لغه جمله خنه دغه دانه خور ده لکه چرګ غوند حکم دي چرګ او د چرګانو غوند او د نور پرنده غوند حلال پرنده غوند حکم لري چې کولای شي شرط له هازه غوخه خلل شي کاغه زیارت کې وقفي کاغه بل چیرته وي
کابل کې د کافوري شکوڅه هغه ځای دی چې هلته له کوترو سره نور مارغان هم خرڅیږي از موږ همکارا فرشته مرسل یاد ځای ته ورغلی او هلته له یو کوتر خرڅونکي سره غږیدلې ورته غوښ شي
نوم عارف خاصه کافتر املارم پرنده بازار شیلارم کناریم لارم سایرا کم لارم
څو لري کافتر لري
ډېر لارم یو 50 زنی سالر زنی
50 زنی د کافتر نومونه راته ویلې سي
او
کوم دي
سر شیرازی سر چاپ زر چاپ بور دا مثال رقم دي کاسادوم دي رقم دي نو
د کافتر څو کال عمر کوي سي
څه سي کافتر اندي چې 15 کال ما سره شته سالور کال می را سره درې کال می
د کافتر تری به شي ورکه
نانا ورکه ورته
شي ورکه
روډي خوري غنم خوري مثاله اوریجی خوري هر شي چورتواج مقصد دانه خوري
د کافتر مانس کې بیا کومه کافتر دي ډیره زیاته خوږي
اصل شیرازی کافتر
شیرازی
او شیرازی زر شیرازی زر چاپ
قواره راته وایي ګده شیرازی سره کوم قواره
شیرازی نو یو وزر تک سوري یو وزر تک اسمینی داسینه اسمینی
د دکان کې ستاسو راځي
او دکانو کې شته قفس کې ده
او شیرازی نه
او شیرازی ده
څو کال کېږي چې ته د کافتر خرڅې او کور کې مساتي
تقریبا نجیب د وختونو زم دل تر اعظم
کله چې راځو مثلا دی یو کافتر قیمت په 100 روپیه
هر رقم ده 15000 لزر 50000 50 روپیه 100 روپیه 200 300 هر رقم دی رقم دی
50000 هم
څه او 50000 هم
څه هغه رقم کافتر ده
د چا پورته وای
څه کومول لري دا
بس خلک شوق ده نو دا یو علاقه ده خو خلک بچی ته اخلي
سرګي تونګا
نه نه ما خایسته ده هغه نوم لري د چا پورته وای
ار اور ستونه کافتر خرڅه
زه څه دروغ درته وای اوس نو کلا شل ده نیم خرڅه دو ده نیم خرڅه ده خو
او څه خپل کافتر لکم ځای راوړي
زه هم دې ته اخلو کنه خلک راوړي
د کافتر پاک لا ځینې کسان چې وایي چې کچیر څوک یې علاله کا یا زور ورکا بیا هغه کس یو توان رسیدي کنه د دې خلکو انګیری نه دي ته پاک لا څه وایي
زه هم چې کافتر وایي څو غلال لیکي پوشي ګوبال ده
درنو دوستانو دا ور ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا هم خېچاري